پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خپرونې په سر کې اورئ چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واورئ او نور مطالب هم لرو. خپرونه په خبرونو پیلوو. سالی محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. په ایران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي، چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمور یو سلو نو نستانه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د والی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یوه کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرامز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لنه په چرسمی لستو غونډی لې بسره چې دوله موټر پر کابل ښار وو توغول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پېژندنې ادارې په ساحه او یو توغندی په نهمه حوزه او بل توغندی د پنځلسمې ناحیې اړوند د خواجه رواشته استوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلورویشت توغندي توغول سوي وو چې د چارواکو په خبره لس تنه مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. په اروزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
تقریباً بازار نمای ته داخل شول. بېرته موږ زنګیونه ول بېرته وروره بازار مننه وروره مشتمله کېږي.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د ده په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورت نړیوالې خپرونې ته وویل چې دی اوه ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسې حال کې عملي کیږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوې اعلان وکړ چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بیلابیلو هیوادونو او منونو د غندنې سبب سوه. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې هغه محاکمه ډېره غیر عادلانه بللې وه. روح الله زم په فرانسه کې ژوند کوه چې په 1998 لمریز کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. له دې سره د تلاره اول سوچ چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په 9 میاشتو کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یوه لویه ساینسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوي چې د امریکا په 4 ایالتونو کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د 4 ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هېواد لویه شتمني ګڼل کېږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تال، مرمر، کومایت و مختلف برخی دید که در افغانستان بردش ولایتونی که مختلف و ظرفیتون منی موجود.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
زما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه موتری راپېژې ده. وردو کابل ته چیرې چې د دغه ښار امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګېدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کشه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغ لیدا سي په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوې دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې لبجر لسیمې له یوې سراچې ډوله موټر توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګېدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیمې خبره کړي اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیې کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار 24 توغندي توغول شوی او هغه مهال د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلی و چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل ښار ته توغول شوی. په هغه مهال په دغه توغول شوی توغندیو کې لس کسه وژل شوی او 50 نور ټپیان وو. د دغه د هغه محل چې کم توغندي توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولای وو، خو طالبانو بیا په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی وو. خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی.
بله ډېره زیاته مننه کوم خاطر پر دې سو چې د کابل د نن سهار توغندوی بریدونه په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتي وزارت وایي چې نوې پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تګ وروسته روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه خبر.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلی دي.
یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلی تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابله ستونزه هم هواره سوي او د برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې دي. سږکال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار، یعنی له ټولو ساتنه وکړئ، نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایرس په مهارولو پورې تړلې ده. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قبرز منځ چې لا تر اوسه د کرونا وایرس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډېر نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره وې، دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړی به ورسو له کابل څخه به د ناجیې صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد ویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالېدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یا د فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر پیرودل شوی او کندوز ته انتقال شوی دی. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالیدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي عوایدو له لارې د افغانستان د ځان بسیاینې او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنورد تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینې او عوایدو لوړېدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والی سید وحید قطلی ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% عواید د مافي کړیو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 2.5 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,070 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,080 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکې اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایراني ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کله مخالفت ګند کړي وو. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، 2 کال وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح لازم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابی محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې تر ډېره د خبریالانو هدفي وژنو باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د دغو ورځپاڼو مهم ټکي ناجیه صافی اخیستې دي.
بیسا ورځپاڼې په دې وروستیو کې د خبریالانو هدفي وژنو زیاتېدو او د ملینو د نیولو په تړاو سرلیکنه خپره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خاوندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوې راغلي چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه قدرونه اخیستي دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پړه منل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دینی علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپله سرمقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې څپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونو کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانونه شته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت به وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید زهیر مال چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د خغلی رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غیږ کې 90% مسامیر او غیر مسامیر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتار زیات شوي. په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتار
ته رسیده. خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زما نوم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولی. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1422 کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کره شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي مهمې قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې $3 تریلیون اټکل شوی، خو د کانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو کانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو لدی پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه تیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانمیر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځوو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو بیا هم شرغلی مننه چې تر دې مالا موضوع مش خبرونه را سره وریدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه وارو چې ازادي رادیو ته مرستولې وو.
ستاسو ل پیغامونو
میروي تخلا کې هلمن ولایت نه تاسو را دغه پیغام شریک کوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو کاچلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړی. خو ده چې تاسو ته موږ د 100 کورو خلکو هلته ځمکه کې غنمې وانچو، موږ ته وویل د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکرئ. بیا چې کله دا ونې لویې شوې بیا موږ تاسو ته د دوی حاصلات چې ده تاسو ته پیسې در کوو. اوس دا ځمکه موږ سره پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما دا ډیر ډیر تا دا پیغام دی چې دا موږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وساسي متراجي مخکې راتله اوس متاسفانه چې پر مخ باندې شوي اضافه چې هم پکې که دولتي کارایا تیار څوک یې په دې منځکه کې نه شته دوستاسو مې ویلی ده چې زموږ غاختر مسلمانونه پرې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته راعلاکي او موږ ماشومان مریضان دي
دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولي وو او د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. دا د موږ هم خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو اوریدلې وي. ورځو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي له سالم محمد صالح څخه اورو.
د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 8 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور اټپین شوي دي. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په جړی کې د 10 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یوه کس د وژل کېدو خبر تایید شو. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه راکټونه له یو موټر څخه پر بېلابېلو سیمو توغول شوي دي. په ارزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قمندان وایي چې دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته نیول سوي دي. د استرالیا میلبرن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوب لپاره له افغان لوبغاړي 15 نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې وه. اسنا خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه ژورنالیست نن سهار په دار زړول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر شامپ ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی لغوه سي.
او سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې اسمه همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریډونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه وابرو.
ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ یو چارو وزارت ویان تر خاریان ازادۍ رلیتو ویل دوهم عملیات چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 10 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په گزاره ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولیو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل درې نفره د قوس د میاشتې پر 18 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل یې د ټابلیټ کا په نوم زر دانې نشي ګولۍ کندز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشه یي موادو یو قاچاق کون کې د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولای دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتلې نشه یي ګولۍ او نور نشه یي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرامه چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولۍ په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتلې 19 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکۍ سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه متاجرو لپاره د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د محتاجونو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو ولاړ شئ د غنن هم مثال د پولارتر لاندې عملته یو 10 منټه کښېنئ تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړئ مخدره مواد نومونه یم درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې محتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کې وم چې زه څنګه چل وکړم چې پلاره ته ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړی ته د زوی عمل نه خبر نه یم نامزاد دی.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی. زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
اوس خپرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشه موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. د روان شمسي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرامه شیشه د قاچاقو او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې محتاجین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشه رواج سوي چې پخوا د نشې موادو قاچاق او استعمال پکښې لږ و. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د نشې موادو 200 قضیې چې د 1999 شمسي کال د حمل له میاشتې څخه رانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې. ډېره برخه د ښیښې یا میتامفیتامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشې موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشه یي موادو په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر سوی دی. اندا چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو ښیښه نیولې چې پخوا هلته د نشه یي موادو قاچاق بیخي نه و.
له بده مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرېدو په حال کې دی. د دې ډول نشه یي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلی دی. مرکزي ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دغه ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. اندا چې کونړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یوه قضیه له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلې ده.
ښیښه لومړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شوه، خو تر دې وروسته کال په کال د ښیښې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور شو ښیي د دې تر څنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ښیښه قاچاقېږي، طالبانو هم د افغانستان په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد د زرګونو نباتي نشه موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشه موادو رواج کېدل په تیره بیا د ښیښې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشه موادو بازار وي.
د کاچاګبرانو هغه نواوریانی دي چې موږ ته د ګاونډۍ هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او افغانستان ولس په دغې لارې نه په کاچاګ باندې اموخته کوي. اوس یو بازار ګرځېدلی دی. د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاس ترنکو چې د شیشې په اړه راپور اورو.
نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د موادو مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل پکار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته سټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزې وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشتوالي دوی ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یوه هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تېروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نومیږي، 35 کلنه ده. هره ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږو اولادونو مور ده او له تیرو یوولسو کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره له دې چې له نشه یي موادو یې کرکه کوله، خو میړه یې دا هم په نشه روږدې کړې.
زه خپل سړی مې اخته و، هم یې خرڅول، هم یې څکوله. زه تکه سپینه ښځه هم دي چې بد مد از ما نه کوي. دی د 15 کالو سړی ابله را وس په دا کس کوي. یو دا دغه زیرش فرش دي، ما د دې اصلي ته دا مو ایسه او ما درو یې نو زه داسې بد چې ما پوره کوله په نوم یې شي. د ډېر سپین سره دا افسلم زه په دغه کار اخته کړم.
په نشه د روږدې د ښځې په سترګو کې وشکو او پښېمانۍ ځای نیولی او غواړي درملنه یې وسي، بیرته خپل عادي ژوند ته ور وګرځي او له خپلو اولادونو سره د خوښیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې بت مېغه په خوا کور سي ژوند سي کته سي شته کولی سي چې کوم ژ تاس په تاس چې نو سر کومه کوي بیا ښه ژه دې ته د نشه په ځان زما خپل اولاد خپل هغه چې دی وزرم په یال په کور په ژوند کې لیونی یا فام کمپیوټر ولي واسلام تکاري ټول ورځ شپه زه ګورم.
کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشه یي توکو روږد کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله ښځې هم په نشه روږدېږي. په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو ښځو لپاره د درملنې کوم مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وایي د یوازې په کورونو کې د معتادو مېرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتادې مېرمنې په خپلو کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شجنه معتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شجنه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو صرف موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ کوو، یې ټیم موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیه اڅکزی وایي د معتاد مېرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشتوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتادو مېرمنو څخه د جنسي استفادې، اخلاو، د نشې توکو په قاچاق او آن په تروریستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشه کې باندې اخته یا خپل ژوند صحت ته د خطر سره مواجه کړي دي، تر څنګ هم دوی د غلا او سرقت د مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دوی پر مخ باندې وړي.
نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک وسر کی په خپل د قاچاق تنشی تو په قاچاق هم دی په انتقال کې دوی څخه ګټه اخلي
په کندهار کې په نشا درور دو میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس د دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 100 بستریز روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس د محتاجینو د راټولېدو موضوع ته راځو. پخوا په کابل ښار کې محتاجین پر یوه ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل، خو اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل ښار کې د محتاجینو د ډله ییز نشې علت څه دی، او ولې په ښار کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسو هم خبره، دینه حکومت هم خبر ده، او دینه تبه اعظم خبره، دینه شپارسم اعظم خبره ده، قمانده امنیت هم خبر ده، ټول خبر دي. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قناعت وړ وي هغه اجرات نه کیږي. مونږ ورته بار بار طرحې ورکړي دي، تا دا مو ورته ویلي دي چې مونږ حاضر یو چې خپله درسره لاړ شو ساحې ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشی کوئی کورونا هم تلاشی کوي، دکانونا هم تلاشی کوي، دا ټول ونیسي او بل هلته پوستې واچوي، بیا د سیستم جوړ کړي چې بیا هلته هغه حمل و نقل دې سیز چې ورته راځي هم بند شي، سپلای هم بنده شي، او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه ده شوی چې مونږ تاسو دپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلی شم چې یو تعداد امنیتي مسؤلین زمونږ ورسره دې مسایلو کې شریک دي. رسای ډېر په اسانه ده، دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سختې پیدا کیږي، ولې د مخدره موادو توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپله یو سوال ده، او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي، اجراءات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسه د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان 4 میلیارډ ډالر تنا متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل دی بل مملکت خبره کوو، او دا ډېر غټ یو غټ بزنس ته د دوی دپاره د مافیا دپاره دا ډېر لوی کړی دي، او په دې کې دوی ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره ټوکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافی بولی؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي، ساقي خانې دي، همدا دا بند کړي، سپلای لار هم بند کړي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دي لپاره دا ونیسي او دا مطلق بند کړي. هلته پوستې و چې حکومت دا ډېره وړه وړو کې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې 1 میلیون 2 میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډېر مشکل ده. امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه، نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې 15 کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه، او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
از تاسو وایم تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه تپکه یو دوه دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم. خپله احساسوي هېڅ ضرورت دې ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم. دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسؤلیتونه لرئ د مخدراتو په مامورت کې، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړې کړې دي کاري کمیټه میاش دو کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور جوړ کړی د زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلی حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره اتا طرح ورک ورته وای د حل لار ده ورته صحیح مو ورته خودلی چې دا ساحه و منای کی مورته ویل چې دا ساحه پاته منای کی دا ساحه چې د مواد مخدر په کډیر خرڅیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رچ پر 2:30 مزنه سپوخ پریږي او واست خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 3 کالو رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولی او څنګه په نشو اختصاصو او رسد د نشو عمله له 100 ورستونځ سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سواله بس همدغه سي دې پولیس وختي له پاسه پول له پاسه ولاړو ما د شمال ملي سپاسه نیولې او یو انډیوال دې وکړو نو زه خدای شه ډېر جګر خون هم سم دا مال تر را مال یو پیرې ته مزه موږ دا څه خلک مزه لري بس هغه یو پیرې مې چې وویل بس هغه سبب چې دې حال ته راورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خو کاروبار مو د ورځې 2-3000 روپۍ نه پیدا کولې کالداري دوه دانه موټرسایکل را سره ولې ګنډ مې پی کولې کاروبار خو دې موږ ډېر سخت خراب کوم بس دیال درا ور سین سکور کا بس اعتبار می اعتبار ہم ختم سو سکل نام زو سو خدای شامل می نورم رو پرو جی گیدو ہم دسی سلو پ عمل می کو بس او تلاڑو دسی فکر کیو مسی زو سنگ چالو کا مزان سره ایران ہوم چپلار تا ول دسی کارو اول بس خبر کڑو می ودا کار کڑو تی زو عمل نہ خبر نہیں انو نام زاد کے کور کے اعتبار بھی خس پر دا ولا اللہ سن خدای شان ور کڑی دی اول مور دا بیا پلار دا بیا خورگان دی
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا شې د چی د محمود کره د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي. هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیما محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانا گل خبره ده وکړه زم خمار خماریم ام داوس به پزړه کې راو ګرځیدا چې رازه نشو شروع کو خو تا وار دې مخه که ته ودرګه زبدا زروره قونی چا راو باسم.
اوه سلیما دا څنګه تک سپینچرز دی
یار محمود جانا تم ډیر ساده سره یې تو خدای تا کو بخت سپینچرز لیدلې دي
نو تا چې خو په خوا چرز وهل دا بیا څه شی دي
دا د نشو پاچا د پاچا
سم خبره او که بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویست.
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسې لیونیان شوی چې پوډر څه کوئ؟
ولې پوډر په چا څه کوي؟
ولې تاسې هره ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لښتیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا. دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والله که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولالته پرېږده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت نه پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم. د محمود جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله.
تاسې خو داسې خوشحاله یاست لکه پاچایي چې مو ګټلی وي.
دا دغسې خوشحاله نشه ده چې ټولې دنیا غمونه پرې پر اوږو بار وي، خو چې یو دودو وهي اوږې به دې سپکې شي. بس نورې څه کوې لکه په هوا کې چې والوتې.
داسې نه وي چې تاسې آسمانونو ته ختلي یاست او زه مو په ځمکه یوازې پرېښی یم.
بس تا خوښه ده نو ته دغه ملنډې راباندې وه، خو کله خوند یې خبر شي بیا به یې هره ورځ غواړې.
یاره زه ځنې تېر یم، تاسې ته دې دا پاچایي او په آسمانو کې ګرځېدل مبارک وي.
محمود جانه راشه چې یو کار وکړو.
څنګه کار؟
بس یوازې دا نن پوډر را سره وه، په دې یو ورځ خو هلاکه پوډر شي. مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
محمود جانه سلیم زامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وهي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې زام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوزئ. وای مرشوم وای
وسړیا څه در پېښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لرې؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناس ناسته لرم او له سترګو مې اوښکې بهېږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې، دا زه ورځم.
ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې لورې په دروازه کې څوک وو؟ ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا، دا دې ورځم. ته خپله په دار دخته یې، دا هم لړلې پوډریان بیا را غواړې؟
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دې ځما.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم آیا نه لرئ.
ولې خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسې ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورکېږئ.
ازادي راديو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار پچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.